د مازیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو د خبرونې ته خرغلست. په دې یو ساعت خبرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې نه غواړي هغه حالت رامنځته شي چې د ډاکټر نجیب الله د حکومت پر مهال او د هغه د استعفا وروسته رامنځته شوی و. په غزنی کې د طالبانو پر یو مرکز د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه سرتیری له بنده خوشي شوي دي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د همدې خبرونې په پای کې د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامه هم خپریږي، خو له هر څه مخکې اجمل انت غوږ شئ چې خبرونه یې چمتو کړي او اورئ.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په تړاو ولسته په خپل نننۍ وینا کې یو ځل بیا د سولې لپاره د خپل حکومت پر هوډ ټینګار وکړ او له طالبانو یو غوښتل چې له حکومت سره د سولې جدي خبرې پیل کړي. په کندهار کې چارواکي وایي چې وسلوالو د روزنې یو ستر مرکز یې له منځه وړی دی او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د داعش ډلې په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بمي حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په تړه ولسته په وینا کې یو ځل بیا د سولې لپاره د خپل حکومت پر کلک هوډ ټینګار وکړ او له طالبانو یو غوښتل چې له حکومت سره د سولې جدي خبرې اترې پیل کړي. ولسمشر غنی دا وینا وروسته لاغې کوي چې د یکشنبه په ورځ ناوخته یې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. ارګوای خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د خپلو شپږ ورځنیو خبرو په اړه ولسمشر او نور افغان چارواکو ته معلومات ورکړل او وی ویل چې د طالبانو سره په خبرو کې د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړښت پاړه باس نه ده شوی. افغان ولسمشر په نننۍ وینا کې کسام د زلمی خلیلزاد سره خپل لیدنې پاړه مستقیم سونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې سوله غواړي، زری غواړي، خو همدارنګه په تدبیر غواړي. هغه وایي پر تدبیر ځکه ټینګار کوي چې نه غواړي پخوانۍ تیروتنې تکرار شي. ولسمشر غنی پر طالبانو هم غږ وکړ چې د پردیو له شومو پلانونو راووزي او د په وینا خپل افغاني اراده تمثیل کړي.
طالبان دوه انتخاب لري، یا به د افغانستان از این ملت سره په یو غږ یو ځای کیږي او یا به د پردیو د اهدافو د تطبیق وسیله ګرځي.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور یو زماني اړتیا ده او حکومت هڅه کوي چې د یو پلان له مخې د بهرنیو ځواکونو شمیر صفر ته راکم شي. له دې سره په یو وخت د رویټرز خبري اژانس یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي له قبله ویلي د امریکا متحده ایالات له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو ایستلو ته ژمن دي. امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی زیاته کړي تېره اونۍ د قطر په خبرو کې مهم پرمختګونه شوي، خو د اوربند لپاره به خبرې اترې دوام وکړي. په کندهار کې چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو کندهار کې د وسلوالو د روسنې یو ستر مرکز لمن زوړی پر یاد مرکز هوایي بریدونه وړ مشبه شوي دي. د کندهار د والي ویاند عزیز احمد عزیزي ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو ته په دې بریدونو کې درنه مرګ ژوبلا وخت ده.
وسلوالو مخالفین ته درنه مرګ ژوبلا راوړی ده، نو نو وسلوالو په کومه ځای دي او یو ولا سکه په خپله ځخمیان.
د نوموړې په وینا دا هوایي بریدونه د سپین بولدک ولسوالۍ د سرو څهانو په سیمه کې شوي دي. او خو ملي اردو وایي د یکشنبې د ورځې راهیسې په کندهار او زابل کې نونس وسلوالو ته مرګ ژوبلا اړولې. په کندهار کې د 215 میوند قولي اردو ویان تورن احمد صادق عیسا وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ملي اردو د ځواکونو په عملیاتو کې درې تنه وسلوال وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. ښاغلی عیسا همدارنګه وویل چې د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې هم د ملي اردو د ځمکنیو ځواکونو په بریدونو کې وسلوال وژل شوي او درې نور شو بل دي. د 215 ماتم کولی اردو د ویان په خبره په شو عملیاتو کې د وسلوالو یو شمیر پټن ځایونه او وسلې هم لمن زورل شوي دي. دا اسلامي دولت ډلې یادایش په فلیپین او نایجیریا کې د ورستیو بمی حملو مسولیت منلې ده چې په نتیجه کې په لزګونو کسان وشل شوي. یو بمی حمله د فلیپین په جنوبی ټاپو جولو کې پر یو کلیسا شوي ده او بل په نایجیریا کې د پوس پر یو ډه دایش پرون په اعلانیا کې دا وکړه چې دوه ځان وژونکو په جولو کې پر یو کلیسا چې عبادت پکې روانو برید کړو په ځان پورې تړلی منفجره مواد چولې دي. په دې دوه چاودنو کې چې په کلیسا او بل د موټر په پارکینګ کې وشول تر لږ شل کسان وژل شوي او اتیا نور ټاپيان دي. په عین حال کې په نایجیریا کې د بورنو ایالت په لوګماني کلی کې هم د داعش د وسلوالې ډلې له خوا بریټ شوې ده چې د دوی په وینا ډیر سرتیری وژلې، خو د نایجیریا پوز بیا ویلي وازی اته سرتیری برسیرن ټاپيان شوي دي. د روسیې په سایبریا کې د بمی چاودنو د یو خبرداري ورسته د دولتي دارو روغتونونو او خونځو زرګونه کارکونکي د خپلو کارځایونو پرېښودو ته مجبور شوي. د روسیې خبری اجانس ریپورت ورکړی چې د بمبی ورید خبرداري نن د ایمیل په وسیله بیلابیلو ادارو ته استول شوی وو. په استول شوي ایمیل کې ویل شوي چې ظاهرا بمونه په هغه دفترونو کې ځای پر ځای شوي چې ایمیلونه ورته استول شوي. ریپورټونه ویل د خبرداري ورسته د سایبریا په مختلفو سیمو کې دفترونه خالي کړای شوي دي. او د ایران او جاپان د فوټبال ملي ټیمونه نن د آسیا د فوټبال د اتلولۍ جام په نیمه پیلوبه کې د یو بل په وړاندې میدان ته اوسي. د فوټبال د آسیایي اتلولۍ لوبې په متحده عربي اماراتو کې روانې دي او نننۍ لوبه به د العین په حزه بن زید لوبغالي کې ترسره شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. وباورې چې ولسمشر اشرف غنی وایي د نه غوړې د سولې پروانو خبرو کې د تیر تاریخ ترخه تجربه تکرار شي. ښاغلی غنی پر طالبانو غږ وکړ چې د بهرنیانو پر ځای له افغانانو سره خبرو ته کینی.
زه په طالبانو غږ کوم چې د پردیو له شومو پلانونو راووزي او دولت سره جدي مذاکرات پیل کړي.
په همدې حال کې یو امریکایي چارواکی ویلي چې د امریکا متحد ایالات په افغانستان کې دایمي حضور نه غواړي. په نورو راپورونو کې د ملکی وګړو د خوندیتوب یو مدافع ټولنه وایي چې د خپلو د دوی څېړنې ښیي چې په تیر 2013 کال کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ په جګړو کې له 6.5 زرو زیات ملکی وګړي وژل شوي دي. افغان ځواکونو په غزنی کې د طالبانو پر یو مرکز چاپه وهلې او څلوېښت سرتیری یې د هغو له بنده ژغورلی دي.
تیر شپه ګډو افغان هوایي او کمانډو ځواکونو د بند ولسوالۍ په مربوطاتو کې د منصور خالد په نامه د وسلوالو د یو مهم قمندان پر مرکز باندې چاپه چولې ده.
نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه هم مه هېروئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په موکړی د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان جمهوریت ریاستوي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو جزئیات پرون له ولسمشر اشرف غنی سره شریک کړي دي. افغان ولسمشر نن پر طالبانو غږ وکړ چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی. ښاغلی غنی نن د ملي ټلویزیون لارې ملت ته په وینا کې وویل طالبان دوه لارې لري، یا باید له افغانانو سره خبرو ته کینی او یا باید د جګړې له لارې د پردیو ګټې تعقیبوي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ماښام ناوخته په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ښاغلی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو جزئیات له ولسمشر غنی او نورو افغان چارواکو سره شریک کړل. په دې اړه جزئیات د اکرام الله اکرام پر راپور کې واوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې په برخه کې د امریکا هڅې د سولې د برنامې یو برخه ده چې مالکیت د افغان حکومت په لاس کې دی. ښاغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ ولست وینا کوله وویل افغانان سوله غواړي خو په تدبیر غواړي، ځکه د ولسمشر غنی په وینا نه غواړي په افغانستان کې پخوانی تیروتنې تکرار شي. ښاغلی غنی د داوود خان او ډاکټر نجیب الله واکمنۍ ته په اشاره سره وویل دی پوهیږي چې له ډاکټر نجیب سره څه وشول. ملګرو ملتونو هغه ته د سولې تضمین ورکړ خو وروسته هر څه په یو نور بدل شول. ولسمشر محمد اشرف غنی په ټینګار سره ویل چې سولې یوالتیا د خوده جګړې دوام د پیوړی افغانستان د جوړېدو مخه نیسي.
د طالبانو له خوا تاریخواله او د جنگ دوام د قوي دولت د جوړېدو مخه نیسي او د افغانستان د بهرنیو دښمنانو وختنه هم ده. زه په طالبانو غږ کوم چې د پردیو له شومو پلانونو راووزي، خپل افغانی اراده تمثیل کړي او د افغانان وغوښتنو ته لبیک وایي او دولت سره جدی مذاکرات پیل کړي.
دی وایي دا باید هیر نشي چې د جګړې قربانیان افغانان دي او د سولې واګې هم باید د دوی په لاس کې وي. ښاغلی غنی ویل په افغانستان کې د بهرانیانو موجودیت د نړیوالي او دوه اړخیزې پریکړې په اساس دی او هیڅ افغان نه غواړي چې په دې هیواد کې بهرانیان د زیات وخت لپاره پاتې شي. نوموړي ویل افغان حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې د بهرانیانو حضور د یو منظم پلان له مخې صفر ته راښکته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي شپږ ورځنۍ خبرې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ پای ته ورسېدې. څه هم په یو شمېر راپورونو کې ویل شوي چې د قطر په ناسته کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو په افغانستان کې د موقت حکومت په رامنځته کولو او یو شمېر نورو مسایلو هوکړه شوې، خو نه طالبانو او نه هم امریکا په دې اړه رسمي څه ویلي دي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره تر خبرو اترو وروسته تیر ماښام له ولسمشر محمد اشرف غني سره په لیدنه کې وویل د افغانستان د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه له طالبانو سره هیڅ راز خبرې او بحث نه ده کړې. ل ارګه په یو خبره شوی خبر پانه کې راغلي دي چې خاغلی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو جزئیات له جمهور رئیس غنی سره شریک کړل او ویل چې په افغانستان کې د موقت حکومت په سر باس د صلاحیت نه دی او د یوازې هڅه کوي چې بین الافغانی مذاکراتو ته زمينه برابر کړي. خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د اوربند په مسله بحث کړي، خو تر اوسه پکې کوم پرمختګ نه دی شوی. د ارګ د خبر پانه په حواله چې په دې لیدنه کې زلمی خلیلزاد ویل طالبانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وطلو غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه امریکایان و سره هیڅ ډول پریکړه ته نه دي رسیدلي. خو تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپل ټویټر په یو پیغام کې لیکلی و چې امریکا د افغان سولې ملاتړ کوي او له دې هیواد د خپل ځواکونو ایستلو ته جدي ده. خلیلزاد ویلي د بهرنیو ځواکونو په اړه به هر ډول پریکړه په ټاکلي وخت له افغان دولت سره په همغږي ترسره کیږي. خاغلی خلیلزاد په دې اړه چې آیا طالبان به د بین الافغاني مذاکراتو په اړه تصمیم ونیسي او کنه، ویلي چې د پاتې موضوعاتو د تعقیب لپاره به بیا له طالبانو سره وګوري. تمه خودل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونو استازي او طالبان به د فبروري پر 15مه بیا سره کینی. که څه هم خلیلزاد ویلي چې رواني هڅې بین الافغاني خبرو ته د زمینې د برابرولو هڅه ده، خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي لا وخت شته چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. د افغانستان د سولې او جګړې انستیتیوت سرپرست حکمت الله زمي نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم تر اوسه وخت دی، باید خلیلزاد او طالبانو مذاکرات باید یو مرحله پختګۍ ته ورسیږي، د هغې پختګۍ نه وروسته باید بیا د بین الافغاني مذاکرات شروع کړي. زه فکر کوم دوهم سخت پړاو به چې ډېر مشکل به هغه به د طالبانو د افغان دولت تر مابین د چې په سیاسي نظام باندې بحث کیږي، په اساسي قانون باندې بحث کیږي، هغه وخت مذاکرات زه فکر کوم ډېر نازک وي او د دې ډېر امکان به وي چې دا مذاکرات په هغه وخت کې هم متاسفانه خراب.
افغان حکومت وایي د امریکا هڅه ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکراتو زمينه برابر کړي. د افغانستان د سولې علي شورا ولسی جرګي او یو شمېر عامو خلکو د قطر په قربتوب د طالبانو او امریکایي استازي ولورستي ناس تستاینه کړي او ټینګار کړي چې طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته کینی او له هیواد د جګړې ټغر ټولولو ته زمينه برابر کړي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
په همدې حال کې د امریکا د حکومت یو جګ پوړي چارواکي په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ له شپږ ورځنیو خبرو وروسته وویل چې واشنگټن له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو پر ژمنه ولاړ دی. د چارواکي ویلي چې متحد ایالات په افغانستان کې دایمي حضور نه غواړي. طالبانو او امریکایي چارواکو ویلي دي چې د قطر په خبرو کې ښه پرمختګ شوی، خو رویټرز خبري اژانس د دې امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی راپور ورکوي چې نوموړی وایي دواړو خواوو تر اوسه د کومې موافقې طرحه نه ده وروستۍ کړې. یاد شوي امریکایي چارواکي همداراز ویلي چې د دوحې په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مسله کې د پاموړ پرمختګ شوی دی. خدای زیاتوي چې د اوربند او د هغه د وخت په اړه نورو خبرو ته هم اړتیا شته. د چارواکي ټینګار کړی چې امریکایي ځواکونه به د اوربند له ټینګېدو مخکې ونه وځي. اوس پوښتنه دا ده چې که نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي نو څه به پیښ شي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن په دې اړه د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون له غړي خالد پښتون سره خبرې کړي دي. ښاغلی پښتون، لومړی دې پوښتنې ته ځواب وایي چې آیا د نړیوالو ځواکونو د وتلو لپاره دا وخت مناسب دی؟
اول خو زه په دې معتقد یم چې ایالات متحده امریکا او یو زیات شمیر نورو د بهمنی جامعې د چوکات غړي اروپایی کیدیا دوی د افغانستان سره نظامی تړون لري امنیتی تړون لري د 2023 کال پورې. زه فکر کوم په دغه ډول ویانګ یا ایستنګ اصلا خلاف دوه ټولو نورمو او قوانینو ده کوم چې دوی زموږ سره په ډیرو سختو شرایطو کې مزه کړې دي. دوهمه مسله که د دوی په وتلو په افغانستان کې صلح راځي زه فکر کوم ټول افغانان د دې کار ته لبیک کوي، لیکن په دې شرط، په دې شرط چې طالبان چون هغوی هم د خپل سر نه دي یوازې چې دوی دا تصامیم خپله نیسي، خپله د طالبانو مشرتابه په وار وار دا خبره کړې ده چې زموږ صلاحیت او کنټرول د بل په لاس کې دي، پس نو په همدې اساس دوی باید د هغه ملک چې د دوی وشاته ولاړ دي د هغوی کلک تعود واخلي چې په افغانستان کښې بېرته د تروریزم په ځاله تبدیل نه شي، او یا دوی بېرته د خپل قرارداد څخه تمرد ونه کړي، په خلاف د هغه قرارداد چې دوی امضا کوي یا تعود پرې کوي د هغه عمل وکړي.
بلې ښاغلی پښتون، آیا فکر کوي یوازې هغوی چې ستاسې په وینا د طالبانو تر شا ولاړ دي د هغوی تعهد او ژمنه کافي ده او که نه باید یو نړیوال تضمین موجود وي په دې برخه کې؟
په دې کې چک نشته، هغه ملک هم د خپل سر نه دی، هغه ملک هم تاسو خبر یاست تېره ورځ د امریکا په مطبوعاتو کښې د انګلستان په مطبوعاتو کښې شپږ میلیارډه ډالره دوی د سولې په مقابل کښې غوښتي دي چې د هغو پیسو څخه یو میلیارډ ډالره دوی ته وړمه ورځ رسېدلي دي. پس نو دا معنا دا لري چې هغوی هم بین المللي جامعې ته تعهدات لري. بین المللي جامعه په دې کښې مکلفه ده ځکه دوی زموږ سره قرارداد لري، دوی زموږ سره تعهد لري چې دوی باید د افغانستان صلح تضمین کړي، او دا تضمین نه یوازې پر طالبانو بلکې د طالبانو پر حامیانو هم باید تضمین شي.
د دې تر څنګ چې سوله تضمینېږي ښاغلی پښتون، د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د افغان ځواکونو تجهیز او د دوی پیاوړي کول دا څومره لازم دي؟ ځکه غیر له طالبانو د ګاونډیو هېوادونو تحریکونه او د دوی ګواښونه او د پټکتو سره ټول ستاسې نظر په دې اړه څه دی؟
بالکل، دا یوه اساسي ستونزه ده چې په دې باره کې ټول افغانان هم دا تشویش لري، خصوصا موږ امنیتي ارګانو مشردابه دا تشویش لري، موږ د ولسي جرګې د زیرت کمیسیون په صفت سره هم دا تشویش لرو چې د افغان ځواکونو تعهد چې په امنیتي تړون کښې یو بخش دی یا د ستراتیژیک تړون یو بخش دی، دوی باید تر ملي جامعې د قواو د وتلو تر مخه دوی هم تجهیز کړي، هم یې د تربیې په حصه کې په کافي اندازه توجه وکړي چې زموږ امنیتي ځواکونه په تنهایی سره وتوانېږي. ځکه دلته یو غټ مشکل او تشویش بل هم موجود دی، طالبان به خدای په خلا کړي، هغوی به راشي په وطن کې به کښېني، آیا له طالبانو به پخلاینې سره نور تروریستي ګروپونه وجود نو نه لري؟ کوم چې لري یې د داعش ګروپ موجود دی، ځینې نور په منطقه کښې متعصبه مذهبي ګروپونه موجود دي، که هغوی فعاله شي او د طالبانو د خلاص استفاده وکړي په هغه صورت کې باید زموږ امنیتي ځواکونه د دې جوګه وي، د دې توانمند وي چې دوی په تنهایي سره په جرأت سره په هوایي ځواک سره او په زمیني ځواک سره وتوانېږي د هغو مقابل کښې وجنګېږي.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتون چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د ایستلو د احتمال په اړه خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي چې د سولې اړوند په روانو خبرو کې رسنۍ او د بیان ازادي څنډې ته شوي او هیر شوي دي. د دې ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتګر نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د سولې له مذاکره کوونکو وغوښتل چې په دې خبرو اترو کې د بیان د ازادۍ لاسته راوړنې په پام کې ونیسي. ولسمشر اشرف غنی هم نن په خپله وینا کې وویل چې د سولې په پروسه کې د ملي یووالي ځمکنۍ بشپړتیا او د وګړو د اساسي حقونو ارزښتونه په پام کې نیول کیږي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د فیروزې عزیزي په راپور کې.
په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وایي د سولې د خبرو په پروسه کې د بیان د ازادۍ لاسته راوړنو ته ځای ورکړل شي او د دغو خبرو ټول جریان دې له رسنیو سره شریک شي. د دغې ادارې اجرایوي مشر موجیب خلوتګر د دوشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې رسنیو ته وویل د زلمي خلیلزاد او طالب استازیو ترمنځ د څو دوره مذاکراتو په لړ کې دغه لاسته راوړنې څنډې ته شوې دي. ښاغلي خلوتګر د سولې د مذاکره کوونکو نه د دغې ادارې غوښتنې داسې څرګندې کړې.
آزادی بیان به عنوان یک ارزش قابل حراست
د بیان ازادۍ ته باید یو ارزښت په توګه په هر هغه سند کې چې د سولې د خبرو پایلې پکې نغښتي وي ځای ورکړل شي. دویم دا چې د سولې د خبرو په پای کې چې د سولې د رامنځته کېدو لامل ګرځي د افغانستان د رسنیو کورنۍ ته د رسنیو او د بیان د ازادۍ د ملاتړ یو تضمین ورکړل شي. دریم دا چې رسنۍ باید د سولې اړوند خبرو له جزئیاتو چې کده دغه پروسې په زیان نه تمامېږي هم پوه شي.
خغلی خلوتګر دا هم وویل چې د خبرلانو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین باید د هیڅ بې سولې زی هوکړې پر بنسټ ونه بخل شي او په خبره د افغانستان حکومت او ښکېل غاړې دي دغه حکم په پام کې ولري. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په قطر کې له طالب استازي سره د خبرو څلور پړاوونه پای ته ورسول او د وروستي پړاو خبرو د جزئیاتو د شریکولو لپاره تیره ورځ له ولسمشر محمد اشرف غني سره کتلي دي. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبې په ورځ د یو پیغام له لارې په هیواد کې د سولې پر ټینګښت ټینګار وکړ او ویل چې په دغه پروسه کې به د ملي یووالي، ځمکنۍ بشپړتیا او د وګړو اساسي حقونه خوندي شي.
تعهد ما این است که صلح را تامین میکنیم.
زموږ ژمنه دا ده چې سوله ټینګه کړو او د هر ډول فاجعې او پاشیدلو مخنیوی وکړو. خو ځینې ارزښتونه شته چې بحث ته اړتیا نه لري، لکه ملي یووالی، ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا، قوي او کارمند مرکزي دولت او د هیواد د وګړو اساسي حقونه.
له دې سره یو شمېر خبریالان وایي که د سولې د خبرو په پروسه کې د رسنیو او د بیان ازادي ته ارزښت ورنه کړل شي، له کار او دندې سره به د دوی په مینه او لیوالتیا اغیز وکړي. ښاغلی خلوتګر وایي هیڅ یو حرکت باید د آزاد رسنیو د فعالیتونو د محدودولو لامل ونه ګرځي. داسې حرکت چې د افغانستان ولس کلنې لاسته راوړنې یې په پایله کې له منځه ولاړې شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ نوې څېړنه ښایي چې په 2008 میلادي کال کې په بیلا بیلو امنیتي پیښو کې له 6500 زیات ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دې ډلې نن د خپلو موندنو د اعلان پر مهال وویل چې په وژل شویو او ټپیانو کې تر ډیره ښځې او ماشومان شامل دي. د دوی خبري غونډې ته په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ ورغلې وه او جزئیات یې وړاندې کوي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ادارې تازه موندنې ښیي چې په 2013 میلادي کال کې د بیلابیلو امنیتي پیښو پر مهال 2615 تنه وژل شوي او 4002 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې ادارې مشر عزیز احمد تسل د دوشنبې په ورځ په دې اړه یوې غونډې ته وویل چې په وژل شویو کې تر ډیره ښځې او ماشومان دي.
2013 کال واقعا د ملکي خلکو لپاره خورا تریخ کال و. په 2013 کال کې په ټولیزه توګه 6500 کسان ته تلفات اوښتي وو، چې په دې کې 2615 کسان شهیدان شوي دي او 4020 کسان هم زخمیان شوي دي، چې په دې کې لویه برخه ښځې او ماشومان تشکیلوي. همدارنګه هغه کسان دي چې هغه د جګړې سره هیڅ تماس نه لري.
د دغې ادارې د موندنو له مخې له یادې مرګ ژوبلې څخه 79.5% مرګ ژوبله د دولت ضد ډلو ته منسوب شوي، چې 33.3% په وسلوالو طالبانو پورې، 16.3% په داعش ډلې او 20.4% نورې په حکومتي ځواکونو پورې اړه لري. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ادارې موندنې ښیي چې په تیر کال کې 30 داسې ځانمرګي بریدونه رامنځته شوي چې په نتیجه کې 1340 ملکي وګړي وژل شوي او 1684 نور ټپیان شوي دي، چې په دغو بریدونو کې داعش ډله او وسلوال طالبان پرابلل شوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ګډون بېلابېلو ادارو د ملکي مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. د بشر حقونو د سار سازمان بیا ویلي چې د 2013 میلادي کال ل جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د وسلوالو نخټو او عملیاتو پر مهال تر لس زرو ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې راپور کې د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش وسلوالو بریدونو ته هم اشاره شوې چې وایي په لرې پرتو سیمو کې خپلې حملې ډېرې کړي او تر ډېره یې شي اقلیت په نښه کړي. د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې پر خیریه کارکوونکو، روغتیا پالانو او دغه راز د رسنیو پر کارکوونکو بریدونو ته هم په دې راپور کې اشاره شوې ده. وسلوالو طالبانو تازه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې دا شان ادعاو په اړه ویلي چې دوی یوازې افغان حکومت ځواکونه او بهرني پوځیان په نښه کړي دي. یو شمیر افغان کارپوهان بیا له افغان حکومت څخه غواړي چې پر روان 2019 میلادي کال کې پر داسې طرحو کار وکړي چې د ملکي مرګ ژوبلې کچه راټیټه شي. د دفاع وزارت پخوانی ویان او د چارو کارپوه محمد رادمنش ویل د ملکي تلفاتو یو لامل په کور دننه مداخلې دي.
تلفات ملکي در جنگ ها
ملکي تلفات په خوشینۍ سره چې جګړه کې رامنځته کیږي، خو پښتنه دا ده چې څه باید وشي رسول ملکی تلفات او مخنیوی وشي. ولې دغه ملکی تلفات رامنځته شوی؟ ولې تر اوسه د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره کار نه شوی؟ دا ځکه چې د هیواد په کورنۍ چارو کې مداخله روانه دي.
په ورته وخت کې د کورنۍ چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی وایي امنیتي ځواکونه د ملکی کسانو د خوندیتوب لپاره جدي هڅه کوي. خو د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ویل دفاعي ځواکونه د ملکی تلفاتو د کمیدو لپاره په عملیاتو کې لخپل ټولو هڅو کار اخلي. طالبانو هم مخکې لدی ویلي چې د ملکی کسانو د خوندیتوب لپاره هیڅ ډول هڅه نه سپموي.
ستاسو لا پیغامونو
زه لالای ما د کندهار خبرې کوم. پر رئیس صاحب جمهور ته دې ما پیغام ورسیږي چې د لږ وخت لپاره چې تاسو کوم ټاکنو ته وخت پاتې دی، په دغونو وخت کې چې ورور یو سرنوال وټاکي، د سرنوال د ولایتو په کچه باندې سفرونه وکړي، چې دغه ورور موسسې چور سوي دي، د بندو پیسې چور سوي دي، د غلو پیسې چور سوي دي، دلته وروره غواګانې ورکې شوي دي، بزې وره کوم شان موسسې چې راغلي دي، هغه ورور ګردې څو کسان وړي دي. نو د دغه پاکله باندې ورور چې یو سرنوال وټاکي، سرنوال د ولایتو ته سفرونه وکړي، چې هغه خلک مشخص شي، ورور دغه خلکو د سلو کسو حق یو نفر وړي دي په ولایتو کې، د خلکو عریضي اخلي، ورور هغه خلک کوم چې اقدار یې حقو هغه اقدار ته ورسوي.
زه زابل خبرې کوم. دا د زابل ولایت مرکز خلاط چیرمه ده. د خواریان په علاقه کې د عضوي سیم شبکه بیخي کمزورې ده. د ډېرو ستونزو سره یې مخامخ کړي وروره. که دغه ازادي راډیو زموږ غږ ترې ځای ورسوي، ډېره مهرباني به وي وروره. دغه د خواریانو خلک خوارانو غږ څوک نه اوري. دا ټول غریبان خلک، د روزانی خلک، چې کله یو خاص جمع کړو هغه بس ټلیفون کار نه کوي، فعال والو کې زموږ روپۍ ټولې وختمې شي. دغه زموږ یو ستونزه ده، جدي ستونزه ده. لګیره وخت دا ستونزه ده. نه دغه زموږ ازادي راډیو ته دا پیغام زه پرېږدم. دا زموږ غږ ترې ځای ورسوي. مننه. محمد نبیل، زابل.
زه زیرات یو معلول خبرې کوم. دا د سولې خبرې چې روانې دي، دا موږ سر نه سپار نه خدای دې په افغانستان کې یو ارامي او سوله راولي. موږ د جنګ قربانیان یو، موږ سولې ته ډېر امید لرو. په دواړو طرفو سر موږ دا غوښتنه کوو چې تر وړو وړو خبرو سره تېر افغانستان کې د خدای سوله راولي. سوله سره موږ د افغانستان خلک سولې ته تېږي. خدای ته سوله غواړو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادۍ راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واورئ چې یو شمیر ورزشکاران د اعتراض لپاره نن د اولمپیک د ملي کمیټې مخې ته راټول شوي وو، او د خپلو حقونو غوښتنه یې کوله.
موږ حق غواړو، باید موږ خپل حق راکړل شي. زموږ زیات حقونه خوړل، تنها زموږ د فدراسیونو د نورو فدراسیونو حقونه هم خوړل شوي.
همداراز په یو بل راپور کې به واورئ چې په کونړ ولایت کې د طالبانو د ډیورند پر کرښه په پرتو سیمو کې پر سرحدي ځواکونو عوامو خلکو لارې بندې کړي دي.
په ټول د لسو کلونو کې په دې خلکو باندې زمینداری بندي شوې دي او وايي اکمالات هم ورته په هغه ټیم چې د دې ضرورتونه نکېږي ورته.
د دې او نورو راپورونو د اورېدو لپاره راسره اوسئ.
د ازادۍ راډیو خبرونه او قدر منوریدونکو د وخت د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. اجمل